خوبی های شبکه 5G برای صنایع مختلف، تلاش برای ساختن طیاره های پیشرفته و کم مصرف و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. شبکه 5G را سریع ترین شبکه اینترنتی معرفی میکنند که مشتریان در آینده نزدیک آن را تجربه خواهند کرد. در پهلوی سرعت این شبکه ویژگی های زیادی برای صنایع مختلف دارد. در آزمایشگاه شرکت مخابراتی رایزن در شهر نیویورک، کارشناسان استفاده از شبکه 5G را فراتر از گوشی های هوشمند برده و می خواهند وسایل را اختراع کنند که تمام اطلاعات شرکت های بزرگ را اداره کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
شما نمی توانید هر روز تصاویر هولوگرام را تهیه کنید، اما انکشاف دهندگان شرکت ایورکوست می توانند این کار را در یک روز انجام دهند.
تمام سنسورهای موجود در آزمایشگاه با هم در ارتباط هستند و تمام نقاط در محیط سه‌بعدی را در زمان واقعی شناسایی می کنند و ما آن را به حیث یک نقطه در کلاود دوباره سازی می کنیم.
آزمایشگاه شرکت 5G شرکت مخابراتی ورایزن مانند یک خانه برای شرکت های نوپای تکنولوژی است. این شرکت ها اینجا از شبکه اینترنت 5G استفاده می کنند و این شبکه تا هنوز به طور گسترده در دسترس مردم قرار نگرفته است.
شما باید فراتر از تئوری عمل کنید. شما باید آستین‌ها را بالا زده از شبکه 5G واقعی استفاده کنید و راه‌های حل بسازید. همین مقصد اصلی این شبکه می باشد.
برای کارمندان شرکت ایورکوست که یک زمان تهیه کردن تصاویر هولوگرام نیم روز وقت می گرفت، حالا این کار در چند دقیقه انجام شده و آنها می توانند نوآوری‌های مانند حضور از راه دور را انکشاف دهند.
بنابراین شما می توانید تصاویر هولوگرام را جای دیگری که فرد یا گروهی از افراد مشاهده می کنند به نشر برسانید.
پروسس کردن سریع اطلاعات و تصاویر در فروشگاه های مواد غذایی نیز با ارائه معلومات در یک لحظه می تواند مشتریان را کمک کند.
شما امروز در جریان خرید نیز می توانید تکنولوژی واقعیت افزوده را تجربه کنید، اما فقط یک محصول را در یک زمان دیده می توانید.
شبکه 5G نه تنها به مشتریان در فروشگاه های مواد غذایی کمک می کند، بلکه می تواند کارمندان اطفائیه را نیز توانایی های تازه ببخشد. نرم افزار موسوم به سیتروی شرکت کوکتک با تصویربرداری حرارتی و صفحه نمایشی تکنولوژی واقعیت افزوده کارمندان اطفائیه را کمک می‌کند تا در جریان آتش سوزی از لابلای دود دیده بتوانند و اطلاعات را به مرکز فرماندهی ارسال کنند.
نظریه ارائه کردن شبکه 5G که به میزان قابل توجه سرعت و ظرفیت بیشتر دارد با ما توانایی لازم و بهتر را در خاموش کردن آتش می‌دهد و هر کارمند اطفائیه اطلاعات را به مرکز فرستاده و اطلاعات دوباره به ما فرستاده می شود.
این آزمایشگاه شبکه اینترنتی 5G شرکت مخابراتی ورایزن زمینه ارتباط میان خلاقیت و دانش انسانی را در عصر جدید فراهم کرده است.
دیجیت تیرو دی تیلو دی لوری به ایل عمله دی هوای چلند تکنولوژی تیرون که اوز امدتن دی دست تیرو پا جوراولو تمرکز که ویچه سپکه او کم مصرفی بی په انګلستان کې د چیرونکو یوې ډلې په دې برخه کې لومړی ګامونه اخیستي دي. نو تفصیل په ریپورت کې.
د ماګما په نامه دغه الوتکه په خپل ډول کې یوه خاصه بی پیلوټه الوتکه ده.
دا د نړۍ په کچه په خپل ډول کې داسې یوه بشپړه فعال الوتکه ده چې هیڅ برخې یا پرزې حرکت نه کوي. دغه ځانګړتیا ځکه مهمه ده چې موږ او نور څیړونکي د دا ډول یوې الوتکې په جوړولو کې پاتې راغلي وو.
بل کراوټر او د انګلستان د مانچستر له پوهنتون څخه د هغه همکار ټیم په هوا کې د حرکت کولو د وړتیا د ترلاسه کولو لپاره الوتکه له هوا ډکوي. د ټیم غړی این لینن وایي د متحرکو پرزو پر ځای له هوا څخه ګټه اخیستل به تیاری خوندي او سپکې کړي.
ګټه یې داده چې وزن، حفظ او مراقبت او پیچلتیا یې کمیږي، ځکه که چیرې تاسو د کنټرول کړکۍ ولرئ ټول شیان پیچلي کیږي.
له محرکو قطعو پرته الوتکې په اسانۍ سره راټولیږي او په ارزانه توګه تولیدیږي، ځکه یو شمیر محدود برخه سره تړل کیږي او تیاره چمتو
کیږي. بریتانیا د جنگي جټ الوتکو در راتلونکو پرمختلي نسل په تولید باندې کار کوي. د دې ډول ټکنالوژي وده د داسې الوتکو له جوړېدو سره مرسته کوي چې مؤثریت زیات وي، ارزانه او د ډاډ وړ وي. د لس کلن لپاره په څو بکسونو کې ځایږي او کله چې وغواړو الوتنه ورکړو هوا ته پورته کوو.
دغه تیاره په 3D پرنټ باندې د تولید شوی تیتانیم څخه جوړه ده. په وزرونو کې د تخنیکي پرو پر ځای هوا د غږ له سرعت څخه په ډیر سرعت په وزر کې د موجودو کوچنیو سوریلو لارې جریان پیدا کوي او پیلوټ ته د دې اجازه ورکوي چې خپل مسیر ته تغیر ورکړي. او د ډیر سرعت لرونکي جټ سلنسرونه دومره قوه برابروي چې تیاره ښکته او پورته کړي.
دا په واقعیت کې ډیره سخته ده چې د ټکنالوژۍ ټولې برخې په یو وخت کار وکړي او یوه فعاله طیاره ورڅخه جوړه او تاسو د دې وړتیا پیدا کړئ چې ټولې متحرک برخې ګل کړئ چې د طیارې کنټرول له خپلې خوښې سره عیار کړئ.
که چیرې د جنگي جټ الوتکو راتلونکی نسل په همدې ډول جوړ شي نو دغه ټیم ډیر کار ته اړتیا لري. دغه تیاره شپږ څلوېښت کیلوګرامه وزن لري او په ساعت کې یوازې تر 160 کیلومتر پورې الوتنه کولی شي، خو ټکنالوژي د انکشاف په حال کې ده او ښایي د تیارو د تولید بڼه بالکل بدله کړي.
په جنوبي کوریا کې د هغو قهوه خانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له روبوټونو څخه د خدمه او په توګه کار اخلي. په دغه هیواد کې د بیلابیلو صنایعو د اتومات کیدو بهیر پیل شوی او په تدریج سره پرمخ روان دی. نور تفصیل په ریپورټ کې.
د سیول په یوه قهوه خانه کې دغه روبوټ خدمه په ریموټ بڼه د موبایل د اپلیکیشن او یا هم د فرمایشاتو د غرفې لاري د خلکو فرمایشونه اخلي. د قهوه صنعت د هغو صنایعو څخه دی چې ښایي په اوتوماتو خدماتو سره د ټکنالوژۍ له پلوه په دغه مترقي هیواد کې بڼه بالکل بدله شي. د فرمایش له ورکولو وروسته لیوې دقیقې په کمه موده کې روبوټونه مشتری ته د څلورو عددونو لرونکي کودونه استوي چې بکسونه ورباندې خلاص کړي. روبوټ په یو وخت کې څوارلس پیالې قهوې تیارولی شي. کوم فرمایشونه چې په لسو دقیقو کې د مشتری لخوا ترلاسه نه شي لرې غورځول کیږي، خو په نوي قیمت باندې بل فرمایش ورکول کیدای شي.
زه فکر کوم چې په دې قهوه خانه کې روبوټونه ډیر ګټور دي، ځکه دلته غرمه مهال د دفتري کارکوونکو او سیمه ایزو خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي.
د ډال ډاټ کام قهوه خانه سلسله پر روبوټونو مجهز په مارکیټونو د شرکت په کافتریاګانو، خوانځیو او هوایی میدانونو کې د قهوه 15 دوکانونه لري. د شرکت مسولین د ورځې یو ځل راځي او پاکوي او هم یې لری واټن څخه د نظارتي کمرو او سنسرونو پر مټ څارنه کوي. که څه هم یو شمیر خوښوي او پروباټونو مجهز قهوه خانې ورته یو نوی شی ښکاري، خو یو شمیر نور بیا انسانانو ته ترجیح ورکوي.
زه شخصا انسان ته ترجیح ورکوم، ځکه روبوټ د یو انسان په توګه زما فرمایش زما له خوښې سره نشي برابرولی. زما نری قهوه خوښیږي. روبوټ نشي کولی چې د قهوې غلظت کنټرول کړي. همدارنګه کله چې خلک ډیر وي، روبوټ په ځنډ سره کار کوي، ځکه باید د ټولو مشتریانو فرمایشونه واخلي. فرمایشونه ډیر ژر اجرا کیږي که چیرې د روبوټ په ځای کوم انسان وي.
د دغو قهوه خانو مالک شرکت په پام کې لري چې د روان کال تر پایه په قهوه خانو کې ډیر چابک او ځیرک روبوټونه په کار وګماري چې د مشتریانو په خبرو او اشارو پوهیږي او د هغوی د خوښي سره به فرمایش ترتیبوي. په جنوبي کوریا کې د بیلابیلو صنایعو د اوتومات کېدو بهیر پیل شوی. رستورانتونه، د خوراکي توکو پلورنځي، سوپر مارکیټونه، بانکونه او تولیدي کارخانې تر ډیره بریده په روبوټونو باندې اتکا کوي، خو دغه نوی پرمختګ ډیر خلک وزګار کړي دي. که څه هم یو شمیر پخوانی کارکوونکو او د کارګرانو اتحادیو د اوتومات کېدو د چټک بهیر په وړاندې د لاریونونو په ترسره کولو سره غبرګون ښودلی، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په سیول کې د کاوبای پتلونونو د یوه دوکان قوي او اوسپنیزه دروازه د مشتریانو لخوا د دروازې څنګ ته په نصب شوي ماشین کې د خپلو کریډیټ کارتونو په ننه ایستلو سره خلاصیږي. مشتریان شپه ورځ هر وخت چې زړه وغواړي دغه پلورنځي ته ورځي، د خپل خوښي پتلون او نور کالي اخلي.
زه ځان ډیر راحت احساسوم چې هر خواته له کوم مزاحمت پرته ګرځم را ګرځم او د خپل خوښي پتلون لټوم.
په دغه هیواد کې د اوتومات کېدو د بهیر یو لامل هغه ځوانان دي چې له 1980 عیسوي کال را په دې خوا پیدا شوي دي. د دغو ځوانانو ډیره برخه له انسانانو سره د چنې وهلو پر ځای له روباتونو سره راکړه ورکړه خوښوي.
قسمت برنامه نظری میندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت‌های مختلف و رسانه‌های اجتماعی انعکاس یافته. و مثل همیشه در این بخش ما را ژیلا جان نوری همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را در این گزارش گرد هم آوردیم که با هم یک جای می‌بینیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت تکنولوژی اپل موتورهای خودکار یا اتومات بدون راننده می‌سازد. شرکت مبتکر درایف یا رانندگی با هوش مصنوعی تایید نموده است که این شرکت را اپل خریداری کرده است تا موتورهای بدون راننده بسازد. شرکت اپل در اقدام تازه‌اش تلاش دارد تا در بازار موتورهای بدون راننده رقابت کند. شرکت مبتکر درایف با هوش مصنوعی یا درایف ای آی مستقر در ایالت تگزاس موتورهای بدون راننده با سازهای مختلف می‌سازد. این در حال است که برخی از موتورهای اتومات به دلیل مشکلات فنی و تکنیکی از استفاده و تولید باز ماندند، اما شرکت اپل برخلاف تلاش دارد تا با شرکت‌های گوگل و موتورهای برقی تسلا رقابت نموده و موتورهای اتومات خود را بسازد. در خبر جالب دیگر از ژاپن، در حاشیه نشست رهبران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا، شرکت‌های تکنولوژی تازه‌های تکنولوژی کشور ژاپن را معرفی کردند. این نمایشگاه معرض بازدید حدود 7000 حیات کشورهای مختلف و 3000 خبرنگار از سراسر جهان قرار گرفت. در این نمایشگاه نوآوری‌های تکنولوژی ژاپنی با جزئیات آن معرفی شد و بیشتر روی نقش حافظه در قرن 21 متمرکز بود. بخش‌های دیگری نمایشگاه تکنولوژی با گزینه‌های هوش مصنوعی، بخش‌های دیگری نمایشگاه شامل تکنولوژی با گزینه‌های هوش مصنوعی، تکنولوژی برای منزل و نوع ربات‌ها به نام ملتان دیده می‌شد که حرف‌های افراد را تقلید می‌کرد و برکات آنها واکنش نشان می‌داد. در خبر جالب دیگر در ارتباط با محیط زیست، علما در باغوش لندن امیدوار هستند تا بازدید افراد را با اضافه نمودن بخش خاص جالبتر بسازند. در رقابت سال 2018 شرکت‌های مختلف بر ایجاد بخش مراقبت باغوش با گزینه تکنولوژی شرکت کردند. شرکت هلندی که در بخش تولیدات کم مصرف و طرفدار محیط زیست کار می‌کند، نوعی بوته‌ای را ساختند که کمره دارد و برق تولید می‌کند. پلنت ای یا بوته برقی در باغوش اضافه شده است که با نوع برق از زباله‌ها تولید می‌شود و با کمک کمره آن از اطراف عکس می‌گیرد. اسم این بوته را پیت گذاشتند و بسیار با ظرافت طراحی شده است. دو سیمی که به کمره وصل شده است با برخی که از آن تولید می شود فعال می گردد و از نویت رطوبت و شعای آفتاب نیز معلومات را ضبط می کند. این بوته برقی به نام پیت و نام گل که عکس می گیرد در باغوش نامگذاری شده است. و در خبر از چین در ارتباط با اینترنت گزینه 5G، شرکت هواوی در چین اجازه شبکه 5G اینترنت را به دست آورد. شرکت هواوی گزینه اینترنت 5G را در تلفن‌های مت 20X با اجازه شرکت مخابرات چین اضافه کرده است. نوع تلفن پیشرفته هواوی 20X مانند یک تلفن دو مدل کار می‌کند. این تلفن با شبکه 5G و بدون آن کار می‌کند. قرار است تلفن‌های جدید با گزینه اینترنت 5G در بازارهای چین به زودی عرضه گردد. شبکه 5G در نقاط مختلف چین اضافه می شود و قرار است حداقل 150,000 پایگاه خدمات 5G در سراسر چین برای کاربران در نظر گرفته شود. الی آخر امسال گزینه 5G در کشورهای کره جنوبی، سوئیس، بریتانیا، ایتالیا و کویت به شکل شبکه تجارتی اضافه خواهد شد. با کمک حدود 2,000 کارشناس تکنولوژی شرکت هواوی تاکنون توانسته است 10 مرکز تحقیق استفاده تکنولوژی 5G را در نقاط مختلف جهان داشته باشد. شرکت سامسونگ در تلفن‌های هوشمند خود که قبلاً گزینه بیکسبی یا کمک کننده مجازی را با گزینه صدا اضافه کرده بود، اکنون در همین گزینه نسخه جدید بیکسبی را با بخش مارکت پلیس یا خرید آنلاین اضافه کرده است. با گزینه بیکسبی مارکت پلیس شما می توانید در هر بخش و مغازه مورد علاقه خود خرید کنید و معلومات را که نیاز دارید در ظرف کمترین وقت به دست بیارید. یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار که اخیراً در مغازه اپل و اندروید اضافه شده به نام تپ ان است. این اپلیکیشن بر آرامش روانی طراحی شده است. در اپلیکیشن که میلیون ها نفر اون را دانلود کردن، روزانه یک بخش نشر زنده معلومات آرامش روانی داره و برای 10 دقیقه افراد مسلکی مانند روانشناسا بحث های مختلف در مورد اینکه چطور از نگرانی ذهنی دور باشیم و معلومات مختصر صدا را نیز در اپلیکیشن ارائه میکنند. این اپلیکیشن در تلفن های هوشمند به طور مجانی قابل دانلود است. یک مبتکر تکنولوژی در ایالت جورجیا آمریکا برای جلوگیری از حوادث ترافیکی به دلیل صحبت تلفن‌ها اپلیکیشن جدید به نام رسپایت ساخته که موقع رانندگی با صورت گرفتن موتر استفاده از برخی اپلیکیشن تلفن ها به شمول پاسخ تلفن یا زنگ زدن تلفن ها متوقف می سازه تا توجه راننده جاده منحرف نشه. روگ اسم کمره جدید است که توسط یک شرکت مبتکر تکنولوژی در تایوان طراحی شده است. این کمره با عدسه 8000 پیکسل و زاویه 360 درجه فیلم برداری میکند. این کمره اپلیکیشن خود داره که شریک ساختن ویدیو و عکس‌ها را ساده‌تر می‌سازد. این کمره همچنان که تازه دیزاین شده قرار است به قیمت $500 الی آخر امسال به بازار عرضه گردد. نوع بند ساعت اپل برای چارج کردن از او ساخته شده. آرتنکس اسم نوع بند ساعت است که با نصب از او به ساعت اپل شما میتونید او را همزمان چارج کنید. با یک تکمه در ساعت خود میتونید صحبت کنید و اگر چراغ کار دارین از بند مغناطیسی جدا میشه و شما او را جداگانه میتونید که استفاده کنید. شرکت مبتکر تکنولوژی نوع بند به شکل یک بسته ساخته که شامل فلش و بند ساعت و چارج کن از او میباشه. قیمت آن $135 است. نو بوتل آب هوشمند به نام هایدریت اسپارک یکی از نوآوری های تکنولوژی است که در او چراغ وضو و با سنسر می تواند از اینکه شما تشنه شدین به شما خبر بده. این بوتل آب که در او چراغ LED داره از طریق بلوتوت با تلفن هوشمند شما وصل میشه و در جریان روز اندازه تشنگی و نیاز آب شما را به طور منظم دنبال میکنه و ثبت میکنه. قیمت آن حدود $55 آمریکایی است. نوع ماسک چشم به نام دریم لایت پوشاکی هوشمند است که افراد با پوشیدن از او با چشمایشان میتونن بهتر بخوابن و با انرژی بهتر از خواب بیدار شوند. این ماسک با اپلیکیشنی که در تلفن هوشمند است هماهنگ میشه و اندازه خواب شما را ضبط میکنه. این ماسک یا پوش برای چشم موقع خواب با دیزاین خاص ساخته شده که چشم اذیت نمیکنه، سبک است و آن را میتوان با خود منتقل نمود. قیمت آن حدود $200 است. و این هفته با سام یکی از کانال یوتیوب به نام تک ریویوز با شما انتخاب کردیم که در اون میتوانید با کمک ویدیوهای جالب و معلوماتی در مورد تکنولوژی های جدید هم با خبر شوید. در ویدیوهای کوتاه معلومات جالب در مورد نوآوری های تکنولوژی را هم میتوانید که خود شما دنبال کنید. تک ریویوز. دو جان.
جیرو جان یک نیت تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که افتوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر می رسانیم. امید است در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین.
وز په سعودي عربستان کې ناروغان له لسو ثانیو نه په لږ وخت کې له درملتون نه خپل درمل ترلاسه کولی شي. هغه ورځې به لاړ شي چې درمل پلورونکو به د طبیب د لاس لیکلي نسخې لوستلې او الماری په الماری به په ډول ډول درملو پسې ګرځېدل او ناروغانو به اوږدو کتارونو کې انتظار ویست. النادي طبي شرکت چې په سعودي کې درملتونونه لري له داسې روبوټونو کار اخیستل پیل کړي چې په نسخې لوستلو، درملو چمتو کولو او ویشلو سربیره د درملو خوندیتوب او نیټه هم څارلی شي او همدارنګه د درملو زیرمې هم اداره کولی شي. د نوي زیرک درملتون سیستم موخه دا ده چې د کارکوونکو وخت وسپموي او د مشتریانو لپاره خدمات ښه کړي.
الهدفين الاساسيه من السيستم هذا طبعا
دا خدمات د پیرودونکو لپاره ښه دي، ډیر وخت سپموي. ما روبات ته خپل نسخه ورکړه او هغه راته له شپږو نه تر لسو ثانیو پورې وخت کې دوا راکړه. زما لپاره ډیر ګټور دی ځکه که فارماسیست مې نسخه اخیستې وای، الماری ته تللی وای او بیا زما درمل موندلی وای، دې کار نږدې 3 دقیقې وخت نیوه.
دلنادی شرکت مشر یاسر الجوهریجی وای اوس درمل پلورونکي د دې پر ځای چې خپل وخت د درملو په برابرولو لګوي کولی شي ناروغ ته د درملو او په ټولیز ډول روغتیا په هکله پوهاوی ورکړي. د روبوټونو دغه سیستم د سعودي د خوراکي توکو او درملو ادارې له سیستم سره هم وصل شوی دی تر څو دغه اداره هغه توکي وپیژني چې په دغه هیواد کې کارول بند دي. دلته داسې روبوټیک سیستم هم شته چې له مشتریانو سره د هغو درملو اخیستو کې مرسته کوي چې د طبيب نسخې ته اړتیا نه لري. دغه شرکت وایي په سعودي عربستان کې د زیرکو درملتونونو له ټکنالوژي ګټه اخیستنه د شاهزاده محمد بن سلمان د 2013 کال له هغه پرمختیايي لیدلوري سره په هماهنګي کې ده چې هدف یې د سعودي د اقتصاد متنوع کول او د تیلو په عوایدو باندې د اتکا ختمول دي.
طبعا عامل الوقت، عامل المكان، عامل الزمان.
البته په حقیقت کې دا ټول عوامل لکه وخت، ځای او بشري سرچینې هغه ننګونې دي چې په عمومي ډول د خدماتو په سکتور کې خلک ورسره مخ دي. دا ډول ټکنالوژي به د ډیرو ستونزو په حل کې مرسته وکړي. دا د 2013 کال د لیدلوري برخه ده. هغه لیدلوری چې زمونږ ټولو دی.
وفيها مواكبه لرؤيا 2030.
د نړۍ په کچه د روبوتیک سیستم لرونکي لمړنۍ ځیرک درملتون په 2014 کال کې د دوبۍ په یونیورسل روغتون کې پرانیستل شو.
در نمایشگاه موسوم به CES آسیا که در شهر شانگهای چین راه اندازی گردید، موترهای به نمایش گذاشته شد که در آینده به بازار خواهد آمد. این موترها مجهز با سنسرها، رادارها و تکنولوژی‌های پیشرفته است و نشان می‌دهد که در آینده نزدیک موترها در پهلوی وسایل نقلیه نیز مکان برای سرگرمی خواهد بود. شرح بیشتر در این گزارش.
این موتر شرکت اودی تجربه سفر را به شما نمایش می دهد که ممکن چند سال بعد سفر در موتر چنین باشد. تفاوت میان موتر و مکان برای سرگرمی در حد کم شده است که این هر دو را می توان یکی دانست. شرکت اودی با این موتر آزمایشی می خواهد راکبین آن در فیلم و یا بازی کمپیوتری غوطه‌ور شوند. این تکنولوژی توسط شرکت نوپای هولوراید که مربوط به شرکت اودی می باشد انکشاف داده شده است.
Very important aspect when it comes to vehicles. Many people do feel uncomfortable.
یکی از جنبه‌های بسیار مهم موتر این است که وقتی راکبین محتوای تصویری را در موتر مشاهده می‌کنند، دلبدی و بیماری سفر با آنها رخ می‌دهد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که 25% مردم در جریان سفر نمی‌توانند محتوای تصویری را مشاهده کنند. دلیل آن این است که آنچه را آنها می‌بینند و آنچه را احساس می‌کنند با هم مطابقت ندارد. بنابراین ما با ادغام سه تکنولوژی بنیادی راه حل را برای این مشکل پیدا کرده‌ایم. بنابراین ما با استفاده از اینترنت اشیا و موترهای وصل شده اطلاعات را از موتر مانند موقعیت، سرعت، بریک گرفتن، دور زدن اشترینگ به دست می آوریم و این اطلاعات را هوشمندانه در همان زمان با محیط مجازی و تکنولوژی واقعیت گسترش یافته یک جا می کنیم.
With virtual environments, so extended reality technology.
سیستم سرگرمی داخل موتر اطلاعات را در آن واحد از سنسرها، اندازه سرعت، گرفتن بریک و دور زدن اشترینگ گرفته و ثبت می‌کند. آقای ویلنی می‌گوید که در آینده تمام اطلاعاتی که از سیستم راهنمای دیجیتال موتر به دست می‌آید، با برنامه‌ای که بر بنیاد تکنولوژی واقعیت مجازی تصاویر را خلق می‌کند، فرستاده خواهد شد تا جلو دلبدی و بیماری سفر گرفته شود.
این که شما در موتر باشید، اگر رانندگی کنید یا کسی دیگر رانندگی کند و یا در چوکی عقبی نشسته باشید، می توانید محیط مجازی را تجربه کنید و در آن بیشتر غوطه‌ور شوید. دوم این که با یکجا کردن محیط مجازی با اطلاعات سیستم راهنمای دیجیتال، راه واقعی را که موتر در آن حرکت می کند به یک راه طراحی شده برای شما تبدیل می شود. بنابراین نخستین بار است که محتوای تصویری با زمان سفر شما سازگار می شود و می توان آن را محتوای ارتجاعی نامید. در نهایت به دلیل سازگاری محتوای تصویری با حرکت موتر و تقریبا بدون کم تأخیر، مردم کمتر دلبد می شوند.
شرکت دیگری که موترهای بدون راننده را در اولویت کاری خود قرار داده است، شرکت هاندای موبیز می باشد که یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی پرزجاد در کره جنوبی است. این شرکت می گوید که شماری از تکنولوژی‌های پیشرفته را که قابلیت خودرانی در موترها را بهتر می سازد، به چین آورده است. امویژن سیستمی است که ترکیب از لایدر، تکنولوژی شناسایی محیط با شعای لایزر و کمره‌های چند جهته می باشد و می تواند اطراف خود را بررسی کند. چراغ‌های جلوی موتر با پخش کردن سیگنال به موترها و پیاده‌روها هشدار می دهد.
اینجا چندین سنسر خودکار و چراغ وجود دارد. در نخست سیستم امویژن با استفاده از این سنسرها اطراف خود را بررسی می کند. سپس با چراغ‌های ارتباطی و DMD یا دستگاه آینه دیجیتال محیط اطراف خود را ارزیابی کرده ارتباط برقرار می کند.
در داخل موتر آزمایشی هاندای موبیز شما برای انجام کار نیاز ندارید صفحه نمایش را لمس کنید و دکمه ها را فشار دهید. اگر راننده خواسته باشد، می تواند با اشاره انگشت اندازه صدا و پخش شدن فیلم را تنظیم کند. این موتر تکنولوژی درک کردن احساس را نیز دارد. ظاهراً این تکنولوژی فوق‌العاده ادعا می کند که توان تشخیص احساس راننده و مسافر را دارد. و به طور خودکار نور و صدای موسیقی را تنظیم می کند و اگر در جریان رانندگی احساس خستگی کند به شما هشدار می دهد. در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت چینی انسپتیو لاری های خودران را به نمایش گذاشته است. در حال حاضر چین یکی از بزرگترین بازارهای موتر در جهان است و با توجه به موترهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، شرکت‌های بزرگ موترسازی در تلاشند بهترین تکنولوژی‌های جدید خود را در این کشور به نمایش بگذارند.
په حال کې چې نړیوال په تدریج سره د پاک انرژي په منابعو د اتکا کولو په لور درومي، له فوسیلي موادو څخه ترلاسه کېدونکې انرژي د ترانسپورت صنعت لومړی انتخاب دی، په خاصه توګه د الوتکو او باروونکو کښتیو لپاره. خو سویسی څېړونکي هڅه کوي چې له فوسیلي موادو څخه د تیلو د ترلاسه کولو په پروسه کې د کاربن موجودیت نښه کړي. نو تفصیل ریپورټ
د زوریخ د ټکنالوژي د انسټیټیوټ د بام پر سر چېډونکو له سولر انرژي څخه ګټه اخیستو د ترانسپورت د صنعت د اړتیا وړ پېټرول تیل تولیدوي.
د سولر پر ریکټر کې یو کیمیاوي حرارتي پروسه ترسره کیږي چې اوبه او کاربن سره جلا کوي او د هایدروجن او کاربن مونو اکساید ګاز تولیدوي. دغه عملیات ډیر حرارت ته ضرورت لري او موږ ورته دغه انرژي د لمر د وړانګو په ډیر تمرکز سره برابرو.
by a factor of 3000.
د زوریخ د ټکنالوژي له انسټیټیوټ څخه الدو ستاینفیلد او همکار ټیم وايي کوم ګاز چې دوی تولیدوي په اسانۍ سره د سوانګ له هر ډول موادو سره کاریدلی شي.
دا زموږ د تولید یو نمونه ده، د میتانول الکول. موږ همدارنګه ګاز د مایع هایدروجن په نورو تیلو لکه پټرول او د خاورو په تیلو بدلولای شو.
اوس پښتنه دا ده چې د سولر په انرژي کاریدونکې پاکې تصفیه خونه کې د ککړونکو تیلو له تولید څخه هدف څه دی؟ ښاغلی ستاینفیلد وایي د دوی پروسه به له فوسیلي موادو ترلاسه کیدونکي تیل پاک نه کړي، خو ضرر به یې هرومرو کم کړي.
د سوانګ په دغو موادو کې کاربن نشته، سوځولې په دومره اندازه کاربن ډای اکساید خوشې کوي چې موږ یې د تولید لپاره له هوا څخه جذب کړی.
په دغه پروسه کې له فوسیلي موادو د سوانګ داسې مواد جوړیږي چې د نړۍ د هوا تودونکي ګاز کاربن ډای اکساید اتموسفیر ته نه خوشې کوي. د سپین آف سن هیلن له شرکت څخه فلیپ فرلر وای د دوی ټیم په پام کې لري چې د خپل تولید پروسه پراخه کړي او په صنعتي کچا د سوانګ دغه ډول مواد تولید کړي.
زموږ هدف دا دی چې په 2025 کال کې د سولر له انرژي څخه په ګټه اخیستو د سوانګ د موادو د تولید یو بشپړ فعال داسې کارخانه ولرو چې په یو کال کې شاوخوا 10 میلیونه لیتره میتانول تولید کړي.
دغه شمیره ښایي زیاتوي، خو دا هم باید یادونه باسو چې په امریکا کې په 2013 کال کې په موټرو کې شاوخوا 1.4 میلیارد لیتره پټرول سوځول شوی دی. خو په داس حال کې چې د نړۍ اقلیم د ګرمېدو په درشل کې دی، دا ډول حدسې بې ګټې نه دي.
دا د دیونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پک شي، د خبرونه پای کې واړم یادونه وکړم چې د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلاره کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې سلام سره پات شئ. تربیا الله ماشي.
Thank you. دوسرے ممالک پر ٹیرف لگانے سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2024 پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیسا رہا، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دو روز سے مسلسل اسرائیلی یرغم آلوں کو رہا کرنے کے لیے حماس کو خبردار کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز حماس کی طرف سے رہا کیے گئے 8 یرغم آلوں سے ملاقات کے بعد حماس کو آخری وارننگ دی تھی. کل اوول آفس میں اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو انتہائی سخت اقدام اٹھانا پڑے. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی تھی کہ حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت ہوئی ہے. اسرائیل اور مغربی ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتے ہیں. دوسری جانب حماس نے کل صدر ٹرمپ کے تازہ ترین انتباہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں دیرپا جنگ بندی کے بدلے میں ہی باقی اسرائیلی یرغم آلوں کو رہا کرے گی. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے پیر کو سعودی عرب جائیں گے، جس کے بعد ہفتے کے آخر میں ان کی وہاں امریکی حکام کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی. زیلنسکی نے ٹیلیگرام میسیجنگ ایپ پر لکھا کہ آئندہ ہفتے پیر کو سعودی حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی ٹیم امریکی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کے لیے سعودی عرب میں ہی رہے گی. انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ یوکرین امن میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین روس کی 3 سالہ جنگ کے خاتمے کے لائحہ عمل پر بات چیت کے لیے سعودی عرب جائیں گے. اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ کل لانچ ہونے کے چند منٹ بعد ہی تباہ ہو گیا. تقریباً 400 فٹ لمبا یہ راکٹ امریکی ریاست ٹیکسس سے لانچ کیا گیا تھا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد راکٹ کا ملبہ جنوبی فلوریڈا میں گرتا ہوا دیکھا گیا. اسپیس ایکس نے اپنے خلائی راکٹ کے تباہ ہونے کی تصدیق کی ہے. اورلینڈو ایئرپورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ راکٹ کا ملبہ گرنے کی وجہ سے ایئرپورٹ پر پروازوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا. کرافٹس دا کینائن نامی ڈاگ شو کے 2025 ایڈیشن کا آغاز برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہوا ہے. 4 روزہ شو کا فوکس ٹیریئرز اینڈ ہاؤنڈز پر ہے. 1991 سے یہ شو نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کتوں کے مختلف مقابلے ہوتے ہیں. دنیا بھر سے کتوں کے ہزاروں مالکان کی توجہ کرافٹس پر ہوتی ہے، جس میں 4 ٹانگوں والے دوست اپنی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرفز کی. صدر ٹرمپ کے اپنے سب سے بڑے 3 ٹریڈنگ پارٹنرز میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیرف لگانے کے بعد سے مسلسل اس کے اثرات پر بات ہو رہی ہے کہ کیسے اس سے دنیا کی تجارت متاثر ہوگی اور امریکہ سمیت ان 3 ممالک کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا. فائزہ بخاری نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے معاشی تجزیہ کار اینڈریو ہل سے بات کی، جو سمجھتے ہیں کہ اکثر محصولات کا استعمال تجارتی پالیسی سے بالا تر معاملات کو حاصل کرنے کے لیے معاشی یا ریاستی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر کیا جاتا ہے. فائزہ نے یہ انٹرویو صدر ٹرمپ کے کینیڈا پر لگے ٹیرفز کو 1 ماہ کے لیے معطل کرنے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا، جس پر کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے امریکی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیرف نہیں ہٹائے جائیں گے.
جب سر ٹرمپ نے کینیڈا میکسیکو کے خلاف 25% ٹیرف کا اعلان کیا تو انہوں نے جنوبی سرحد پر بحران، فینٹنل اور غیر قانونی نقل مکانی کے بحران کا حوالہ دیا. امریکہ میں زیادہ تر فینٹنل میکسیکو سے آتی ہے اور 1% سے کم کینیڈا سے آ رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میکسیکو کے خلاف محصولات کو روک دیا گیا اور سر ٹرمپ نے میکسیکو کی صدر کلاوڈیا شائن بوم کی تعریف کی. لیکن اکثر ان محصولات کے اہداف تجارتی پالیسی اور معاشیات سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں اور ان کا استعمال تجارتی پالیسی سے بالا تر معاملات کے حصول کے لیے معاشی یا ریاستی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر کیا جاتا ہے، بلکہ مشترکہ اقدار کے بارے میں بھی ہے.
صدر ٹرمپ مانتے ہیں کہ یہ محصولات تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ طویل مدت میں یہ تکلیف امریکی کاروباروں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟
ہر معاملے کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. مثلاً میں آزاد تجارتی پس منظر سے آیا ہوں، لیکن گزشتہ برسوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اب چین کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے تجارت پر یقین نہیں رکھتا. میں غیر ملکی مخالفین، نان مارکیٹ معیشتوں اور چین جیسی آمرانہ حکومتوں کے ساتھ آزاد تجارت پر یقین نہیں رکھتا. ان کے رویے منصفانہ نہیں ہیں، وہ غیر منصفانہ طریقے اختیار کرتے ہیں. انہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شمولیت کی کبھی اجازت نہیں دی جانی جانی چاہیے تھی، یہ ایک غلطی تھی۔
کیا یہ ٹیرف زیادہ کمپنیز کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیں گے؟
ہاں ایک حد تک، لیکن ہمیں اپنے ملک کے کچھ ضابطوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ٹیرف مکمل حل نہیں ہے، میں ضابطوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مثلاً اسٹیل اور الومینیم کے محصولات کو دیکھیں جو تجویز کیے گئے تھے۔ امریکہ اپنے اسٹیل کا 40% کینیڈا سے خریدتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں امریکہ میں اسٹیل بنانے کے لیے صرف 11 بلاسٹ فرنسز رہ گئی ہیں، اور ہمارے پاس 1990 میں 57 تھی، کیونکہ ہم زوننگ ریگولیشنز کی اجازت دینے اور ای پی اے کے ضوابط کی وجہ سے اسے مہنگا اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال بائیڈن ہیرس انتظامیہ نے اسٹیل کی پیداوار پر کاربن کے اخراج کے مزید قواعد لگا دیے۔ نیٹ زیرو امیشن اور اسٹیل کی پیداوار کا کوئی تال میل نہیں بنتا، لہٰذا ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم فی الحال جو 40% اسٹیل کینیڈا سے حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں راتوں رات اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن اسے نکالنا، صاف کرنا اور پگھلانا ضابطوں کی وجہ سے یہاں بہت مہنگا ہے۔ سر ٹرمپ نے مینوفیکچرنگ کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے ایک مہم چلائی ہے، میرے خیال میں ضوابط سے نمٹنے سے کچھ مثبت نقل و حرکت ہوگی۔
امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان تجارتی خسارہ کتنا ہے، کیونکہ صدر دوسرے ممالک پر جوابی محصولات لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرتے ہیں؟
جب صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلیٹ ریٹ ٹیرف یعنی یکساں شرح پر محصولات کے اپنے خیال سے ہٹ رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا۔ وہ انتخابی مہم کے دوران ہر ملک سے درآمد کی گئی ہر شے پر 10 یا 20% ٹیرف لگانے کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ یورپی یونین کو دیکھیں تو وہ ہماری کاروں پر 10% اور ہم صرف 2.5% ٹیرف لگاتے ہیں، تو ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں جوابی ٹیرف کی ضرورت ہے۔ ذاتی طور پر میں تجارتی خسارے کے بارے میں کم فکر مند ہوں جیسا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا تجارتی خسارہ ہمارے اثاثوں کی مانگ کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ برآمدات کے بدلے درآمدات کے ذریعے ہم اپنے مالی اثاثوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا یہاں امریکہ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔
کینیڈا اور چین پر ان نئے محصولات کا امریکہ میں صارفین اور کاروباروں پر کیا اثر پڑے گا؟
یہ صورتحال پر منحصر ہے۔ بنیادی طور پر وہ محصولات کو خاص اہداف کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور انہیں ایک مذاکراتی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا میکسیکو کی صدر کلاوڈیا شائنبوم نے سرحدی بحران، فینٹنل اور بارڈر کے بحران کے بارے میں سر ٹرمپ کے خدشات کو تسلیم کیا۔ کینیڈا کے کیس میں سر ٹرمپ بارڈر سیکیورٹی سے متعلق مزید اقدامات چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کی سٹون پائپ لائن منصوبہ بھی چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم ایسا کریں گے۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے سر ٹرمپ کے کچھ سنگین خدشات ابھی دور نہیں کیے، یہ صارفین کی پسند کا بھی سوال ہے۔ لہٰذا اگر آپ کینیڈین لکڑی پر ٹیرف لگا دیں تو شاید زیادہ لوگ امریکی لکڑی خریدنے لگیں۔ وہ کینیڈین لکڑی کو بہتر معیار کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کم دیمک لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا اسے پیش کیا جاتا ہے۔
وی وے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔
کل دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جائے گا، اور اقوام متحدہ کی طرف سے اس سال کا تھیم فار آل وومن اینڈ گرلز رائٹس اکویلٹی امپاورمنٹ رکھا گیا ہے، یعنی تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے حقوق، مساوات اور اختیار۔ اور یہ تھیم دنیا سے ایک ایسی پالیسی کا مطالبہ کرتا ہے جو سب کے لیے مساوی حقوق کی ضمانت دے اور انہیں برابر کے مواقع اور اختیارات بھی ملیں۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ اسپیشل رپورٹ شامل کریں گے۔ پاکستان میں سال 2024 بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ خاطر خواہ بہتری نہیں لا سکا۔ گھریلو سطح پر تشدد، زیادتی، ہراساں کیے جانے کے واقعات اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے سرکاری سطح پر تو کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، لیکن مختلف پلیٹ فارمز پر خواتین اور ان کے گھر والوں کی طرف سے درج شکایات ابھی تک کسی حل کی منتظر ہیں۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین جیسے اداروں کی موجودگی کے باوجود متاثرہ خواتین اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا پاتیں؟ لاہور سے سمن خان نے یہی جاننے کی کوشش کی۔
ہمارے پیرنٹس جو 15-20 لاکھ روپے ہماری شادی پہ لگاتے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک گھر دوں بس, تاکہ اس کا شور اسے تنگ کرے, کچھ بھی کرے, میری بیٹی گھر کے اندر رہے, وہ باہر نہ نکلے, کیونکہ بے گھر ہونے کی جو اذیت ہے وہ بہت بری ہوتی ہے, اور پھر اگر پیرنٹس نہ ہوں تب زیادہ ہوتی.
نیلم کی آنکھوں اور لہجے میں چھپا غم ایک دو پل کی بات نہیں بلکہ 5 سالوں کا قصہ ہے, جب طلاق کے بعد میکے واپس پہنچنے پر اسے اپنے والدین کے گھر ایک کمرہ بھی نہ مل سکا.
ابو کا مکان ہے, جائیداد ابو کی پراپرٹی وراثت میں میرا حصہ تھا, تو جب وہ بھائی نے الگ مکان لیا تو ایک ابو کا کمرہ تھا, ایک بھائی کا تھا, بھائی دونوں کمروں میں لاک لگا گیا تھا, تو ایک کمرہ بھی مجھے نہیں دیا تھا.
لاہور کی رضیہ ابراہیم کا مسئلہ بھی وراثتی گھر سے متعلق ہے.
میری شادی کو 40 سال ہونے والے ہیں, 35 ایئرز ساتھ رہے ہیں, مجھے نہیں مارا تھا, لیکن یہ گھر کی خاطر انہوں نے شدت کرنا شروع کر دیا اور انتہا کا کیا. پھر ایک دن مجھے جھاڑوؤں سے مارا, جھاڑوؤں سے مار کے پھر گیٹ کھول کے باہر نکال دیا گھر سے. یہ میرے میکے والوں نے مجھے گھر جو دیا تھا, یہ میں نے بچوں کے لیے, مستقبل کے لیے سیف کر لیا. انہوں نے یہ کہا مجھے ایک دن کہ بیگم میرے نام گھر کر دو. میں نے کہا یہ میں نے نہیں کرنا. مجھے انہوں نے دھمکی دی میں آپ کو فارغ کر دوں گا. میں نے فائل تیار کر لیے لوئر کے پاس. میں نے کہا پلیز, یہ کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے عورت کے لگ جاتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں اترتا, لیکن میں نے یہ گھر نہیں دینا, میری اسپیشل بچی ہے.
نیلم اور رضیہ ان دنوں انستاد تشدد مرکز برائے خواتین لاہور میں اپنے مقدمات کی پیروی کرنے آتی ہیں. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے زیر انتظام چلنے والے اس مرکز میں نیلم سب سے پہلے تشدد کا کیس لے کر آئی تھی, جو ان کا بھائی ان کی بھابھی پر کرتا تھا.
حالانکہ میرا سگا بھائی ہے لیکن میں اس کے خلاف کھڑی ہوں. سب نے مجھے کہا کہ نہیں نہیں, جب اس نے بہت مارا تو مجھ سے نہیں برداشت ہوا. پہلے میں نے اسے زبانی کلام میں منع کیا, پھر میں نے 15 پہ کال کی, میں نے اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کروا دیا.
رضیہ ابراہیم بھی خلع کے بعد بیٹی کے خرچے کے مقدمے میں وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر سے مدد لے چکی ہیں, اب اپنے گھر کو سابقہ شوہر سے آزاد کروانا چاہتی ہیں.
پاؤں کی جوتی نہیں ہے عورت, عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو. دو پورشن اس نے ضبط کیے ہوئے, جس کو میں نے کھلا جس کو دے دیا, وہ میں خالی بن کے کروانا چاہتی ہوں. اب میرا کیس چلے گا عدالت میں.
وومن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت 2017 میں قائم ہونے والی پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی تحفظ سے لے کر شیلٹر اور متاثرہ خواتین کی ذہنی اور جسمانی بحالی کی ذمہ دار ہے.
کوئی بھی وکٹم ہے, شی از وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس, شی از اے ریپ وکٹم, ہر فیملی ہیز گون تھرو سم تھنگ لائک آنر کلنگ یا کڈنیپنگ, ابڈکشن, اریسٹ, ہراسمنٹ, اینی کائنڈ آف جس کہتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ ویمن, دے کین واک ان ٹو دا پروٹیکشن سینٹر, ایف آئی آر رجسٹر کرا کے بھی دیں گے, ان کو پروٹیکشن آرڈر بھی دیں گے, ان کو ریزیڈینشیل آرڈر بھی دیں گے اور مانیٹری آرڈر بھی دیں گے.
حکومت پنجاب کے زیر انتظام وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن بھی خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں.
1043 ہیلپ لائن جو ہے وہ پچھلے فائنینشیل ایئر میں 75,000 کالز ریسیو کی گئیں. جو کمپلینٹ رجسٹر کروانا چاہتی ہے تو وہ ایک ریفرل میکنزم ہے, کسی اپنے رائٹ کے تحفظ کے لیے یا کسی کام کی تکمیل کے لیے کسی ادارے میں کوئی شکایت کرنی ہے تو اس کو وہ بھی گائیڈنس دی جاتی ہے.
اب سوال یہ ہے کہ 15-1043 اور 1373 جیسی ہیلپ لائنز اور پولیس سمیت دیگر اداروں اور بے شمار قوانین کی موجودگی کے باوجود خواتین پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے کیسز رک کیوں نہیں رہے؟
اگنورینس ہے نا ہم لوگوں میں. ایک تو یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے عزت سے, سب سے بڑی بات ہے کہ ہم میڈیا پہ آ جائیں گے, بات پھیل جائے گی, خاندان کو پتہ چل جائے گا, معاشرے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ ہم اپنا کیس لے کے باہر نکلیں. اور دوسرا یہ کہ ایسے اداروں کا ابھی تک لوگوں کو نہیں بھی پتہ.
سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی سال 2024 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں خواتین پر ہونے والے تشدد کے کیسز کی تعداد 10,201 رہی, جن میں سے 1,464 کیسز صرف لاہور میں درج ہوئے, جبکہ خواتین کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے 6,624 کیسز رجسٹرڈ ہوئے, اور ان کیسز میں گزشتہ سالوں کی نسبت اضافہ ہی ہوا ہے. سال 2024 میں اینکر عائشہ جہاں زیب اور سٹیج اداکارہ نرگس پر شوہر کی جانب سے کیے گئے تشدد کے کیسز بھی سامنے آئے. ڈسکا میں ساس اور نندوں کے ہاتھوں زہرا قدیر کا قتل اور ثانیہ زہرا کی سسرال میں موت جیسے واقعات بھی خبروں میں رہے, لیکن کسی بھی واقعے میں کسی قسم کی کوئی سخت سزا سامنے نہیں آ سکی.
نیلم ہو یا رضیہ ابراہیم, خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ خواتین کو خود اپنے کیسز کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ شکایات کی حد تک تو معاملات آگے بڑھتے ہیں لیکن صلح اور معافی بہت سے کیسز میں ملزم پر جرم ثابت کرنے اور سزا دلوانے کی راہ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ قانونی طریقہ کار کو بھی خواتین کے لیے مزید آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اس ہفتے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں اپنے آبائی گاؤں برکانہ شاہپور کا مختصر دورہ کیا۔ 2012 میں دہشت گردی کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد ملالہ کا اپنے آبائی گاؤں کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اپنے اس دورے میں وہ ملالہ فنڈ سے قائم کیے گئے ملالہ یوسفزئی اسکول میں بھی گئیں، جہاں انہوں نے اسکول کی بچیوں سے بات کی اور اپنے تجربات شیئر کیے۔
میں نے شانگلہ گرلز اسکول کی بہت سی تصویریں دیکھی ہیں۔ میں آپ کی کامیابیوں اور آپ کی کارکردگی پر نظر رکھتی ہوں اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ یہ میری امید اور خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شانگلہ میں ملاقات کروں اور یہاں آپ کے ساتھ وقت گزاروں۔ یہاں کی لڑکیاں بہت قابل ہیں اور آپ اس کی عکاس ہیں۔ جب میں آپ کی مہارت اور ہنر کو دیکھتی ہوں تو یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ میں نے کئی ممالک میں بہت سے اسکول دیکھے ہیں، لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سر فہرست اسکولوں میں سے ایک ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں یہ امید حاصل ہوتی ہے کہ ہاں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکیاں تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں اور وہ آگے بڑھنے اور قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔
ملالہ یوسفزئی کے اس دورے اور بچیوں کی تعلیم پر ان کے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں سائمہ اقبال سے، جو کہ درس و تدریس سے منسلک ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ سائمہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ کتنا اہم ہے ملالہ کا اپنے آبائی علاقے کا دورہ، اور آپ کے خیال میں کتنی ہمت بندھائے گا یہ ان کے علاقے کی بچیوں کی؟
دیکھیں، اتنے سالوں بعد وہ اپنے آبائی جو ہے وہ گاؤں میں آئی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ان کا اپنا گھر ہے اور اپنے گھر میں آنے سے ان کو کسی کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کا یہ دورہ پاکستان کی خواتین کے لیے ایک ہمت بندھائے گی۔ ٹھیک ہے، ان پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ جو ایجوکیشن کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں وہ ہم ان کو نہیں بھول سکتے۔ ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہ خدمات، وہ اپنے اسکول بھی گئی ہیں، ملالہ یوسف سے ہی انہوں نے فنڈس بھی قائم کیا ہے، صرف کیا کہ خواتین کی ایجوکیشن کے لیے۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص کر کے خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، لیکن وہ اسپیشلی کیونکہ پاکستان ان کا ہوم ٹاؤن ہے تو وہاں یہاں کے لیے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور ان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کل خواتین کا عالمی دن بھی ہے، تو خواتین کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور لیکن ایک چیز یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ملالہ یوسفزئی کو یا باقی بھی جتنے ایکٹیویسٹ، جتنی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، ان کو سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ جو یہاں کے تعلیمی مسائل ہیں، ٹھیک ہے وہ کام کر رہی ہیں، بڑا پازیٹیو کر رہی ہیں، لڑکیوں کا ہمت بندھا رہی ہیں۔ دیکھیں، بہت ساری لڑکیاں، جب ایسے کوئی لڑکی نکلتی ہے، اس طرح کے حالات میں کوئی لڑکی نکلتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ ایک جو ہے وہ ایک ان کے لیے ایک رائے مشل کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ ہمت باندھتی ہیں، وہ نکلتی ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن میں ہمت ہے، جو
کچھ ہونی چاہیے۔ ایک چیز، اگر سائمہ، ملالہ کو ایک طبقہ مغربی سازش کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن یہ نوبل انعام یافتہ ہیں، کیا وہ پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے کچھ مزید کر سکتی ہیں؟
کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جیسے ابھی تو وہ اسپیسیفکلی تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں، اگر وہ جو ہے وہ خواتین کے باقی حقوق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کریں تو وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خواتین کو صرف تعلیم دینا ضروری نہیں ہے، ہماری بہت ساری خواتین جو مائیں ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اس ایریا پہ بھی، اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو، خواتین کو اویئر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ڈور ٹو ڈور جانا چاہیے۔ جیسے خواتین ڈرتی ہیں، خواتین سامنے نہیں آنا چاہتی، تو اس حوالے سے بھی ملالہ یوسفزئی کو کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر دیکھیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جی سازش کا حصہ ہے کسی کا، اور لیکن دیکھیں، ہمیں اس چیز سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے ابھی وہ کیا کر رہی ہیں۔ دیکھیں، تعلیم کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں،
کوئی بھلائی کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ سامع اقبال، آپ ہمارے ساتھ تھیں۔ امریکی ریاست الینوائے میں 6 سالہ فلسطینی امریکی لڑکے کے 73 سالہ قاتل کو عدالت نے قتل اور نفرت پر مبنی جرائم میں قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
ول کاؤنٹی کورٹ ہاؤس کے باہر مسلمان جمعے کی نماز کے لیے جمع تھے، جبکہ عدالت کے اندر جیوری نے 1.5 گھنٹے سے بھی کم وقت تک ایک قتل کے بارے میں عدالتی کارروائی کی، جس نے الینوائے کی مسلمان کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ 73 سالہ جوزف سوبا کو تمام الزامات کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، جن میں 6 سالہ فلسطینی امریکی ودی الفیومی کو چاقو گھونپ کر قتل کرنے اور اس کی والدہ حنان شاہین کو زخمی کرنے اور نفرت پر مبنی جرم کے الزامات شامل ہیں۔
میں نہیں جانتا کہ میں اس پر خوش ہوں یا غم زدہ، آیا مجھے رونا چاہیے یا ہنسنا۔
عدالت کے فیصلے کے بعد لڑکے کے والد ادے الفیومی نے نامہ نگاروں سے بات کی۔
میں اس بچے کا باپ ہوں اور میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ قدرے تاخیر سے آیا۔
کوئی فیصلہ ان کے بیٹے کو واپس نہیں لائے گا۔
آمینہ برہومی ایک غیر سرکاری تنظیم مسلم سیوک کوالیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں، جس نے ودی ریزولوشن نامی قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا، جسے ستمبر میں امریکی سینٹ نے منظور کیا۔ اس قرارداد میں ودی کی موت کو اس کے فلسطینی مسلمان ہونے کے باعث نفرت پر مبنی جرم کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ قتل 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل میں حماس کے حملے کے 1 ہفتے بعد ہوا، جس میں 1200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، اور حماس نے، جسے امریکہ دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے، سینکڑوں افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا۔ ودی ریزولوشن میں اس بات کی توثیق کی گئی ہے کہ امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم، اسلام دشمنی، یہود مخالفت اور فلسطینیوں اور عرب مخالف امتیاز کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔
مگر یہ لمحہ یہ سوال کرنے کا بھی ہے کہ ہم یہ یقینی بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ودی اس کا شکار ہونے والوں میں آخری ہو۔
جوزف چوبا نے چاکو کے وار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، مسلمانوں کو مر جانا چاہیے۔
احمد ریحاب نے عدالت کے باہر نماز جمعہ کی امامت کروائی اور ادے الفیومی کے لیے مترجم کے فرائض انجام دیے۔ وہ شکاگو میں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔
This is one of the worst hate crimes.
لوگوں کی حالیہ یادداشت میں نفرت کی بنا پر یہ بدترین جرائم میں سے ایک تھا، جس میں سے ایک معصوم 6 سالہ کنڈرگارٹن کے بچے اور اس کی والدہ کو نشانہ بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا، بچے پر چاقو کے 26 وار کیے گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ منظر کتنا ظالمانہ تھا۔ والدین کے لیے ان تمام ہولناک تفصیلات کو برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے بھرپور ہمدردی ہے۔
ریاست الینوائے میں امریکی مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد آباد ہے۔ سب سے زیادہ فلسطینی کک کاؤنٹی میں رہتے ہیں، خاص طور پر برج ویو کے شکاگو نامی علاقے میں، جسے لٹل پیلسٹائن بھی کہا جاتا ہے۔
All of us who are parents.
ہم سب جو والدین ہیں جو عرب یا فلسطینی ہیں، جیسے میں مصری امریکی ہوں جو مسلمان ہیں، ہم سب نے وادی الفیومی میں اپنے بچوں کو مرتے دیکھا، کیونکہ یہ ہمارے لڑکوں میں سے ایک بھی ہو سکتا تھا۔
ریحاب کہتے ہیں کہ اس بارے میں منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ شکاگو کے نواح میں اس کے آبائی علاقے پلین فیلڈ میں بچوں کے ایک پارک میں ودی کی ایک مستقل یادگار تعمیر کی جائے۔ جوزف سوبا کو 2 مئی کو سزا سنائی جائے گی۔ کین فرابو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
اور اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونگ پر باور بیلو دکڑ کے چ پشیبو کے زمونگ خوبونا امیدونا او دا غورا سباون دا پارا زمونگ ارزوگانی آزاد میڈیا تا ارتیا لری پا وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا دا سی خبرونا راوڑو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی مونگ نڑے سر یوزائی کو او رختیا سر پیوست کو پا وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا اکس درخائیو
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غورا سباون د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.